افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. هم خرغلی په دغه پروګرام کې قادر جلالوف تخنیکی چارې مختوړي او ری چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشري انتخابات پر راتلونکي کال د حمل په یو ډیر شمو شي. د ایران چارواکو د امریکا د ولسمشر هغه غوښتنه رد کړه چې ویلې غواړي له حسن روحاني سره وګوري. نور مهم مطالب هم لرو خو تر ارزمخ کې خبرونه. لومړی د خبرونو سره ټکی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د نیټې په اړه پریکړه نهایي کړې ده. ملګرو ملتونو په جلال آباد کې د کډوالو چارو پر ریاست د وروستي برید په شمول د غلطه د بریدونو د هغې لړۍ په اړه غوسه څرګنده کړه چې پکې ولسي خلک او ملکي ادارې په نښه کیږي. په جوزجان کې شاوخوا 1.5 داعشیان افغان ځواکونو ته تسلیم شوي او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د پخواني مشر پال منافورت د محاکمې لپاره منصفه حیات ټاکل شوی. پوره خبرونه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د نیټې په اړه یې پریکړه نهایي کړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند او غړي سید حفیظ الله هاشمي پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل کمیسون د رایو په اکثریت پریکړه وکړه چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو راتلونکي ټاکنې به د 1990 کال د وري یا حمل میاشتې په یو دیرشمه نیټه وشي. که څه هم د اوسنیو ولایتي شوراګانو کاري دوره د روان کال د عقرب په میاشت کې پوره کیږي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د تخنیکی او مالی امکاناتو ته په کتو کمیسون پریکړه کړې چې د ولایتي شوراګانو انتخابات به هم د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره په یو وخت وشي. په هیواد کې پراخې ناامنۍ د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مالی او تخنیکي ستونزې او سیاسي بې ثباتي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې لویې ستونزې ګڼل کیږي. ملګرو ملتونو په جلال آباد کې د کډوالو چارو پر ریاست د وروستي برید په شمول د غلطه د بریدونو د هغې لړۍ په اړه غوسه څرګنده کړې چې پکې ولسي خلک او ملکي ادارې په نښه کیږي. په جلال آباد کې د کډوالو چارو پر ریاست پرونی ډله ییز برید کې د چارواکو په وینا 15 کسان وژل شول او 15 نور ټپیان شول. دې برید چې شپږ ساعته یې دوام وکړ د دې ریاست ودانۍ هم تر ډیره ویجاړه کړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په یو بیان کې ویلي جلال آباد ښار او شاوخوا سیمې په وروستیو میاشتو کې د ګڼو داسې بریدونو شاهدې دي چې د روغتونو او ښوونځیو په شمول پکې ملکي اهداف په نښه کیږي. په همدې تړاو په بل خبر کې وویل چې د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي سر له نن ورځ چهارشنبې د جلال آباد ښار امنیت د نورو ځواکونو تر څنګ د ملي اردو ځواکونو ته سپارل شوی. د ننګرهار والي حیات الله حیات پرون ناوخته په یوې اعلامیه کې د کډوالو د چارو پر ریاست وروستي برید ته په اشاره وویل د ننګرهار د والي او د دې ولایت اوسیدونکو په توګه ورته نور د دې ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د روان امنیتي وضعیت د قناعت وړ او منلو نه دی. نوموړي زیاته کړه د قول اردو د قوماندانۍ په همکارۍ د جلال آباد ښار لپاره بیړني او ګړی امنیتی تدابیر نیولی. اخو د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال محمد رادمنشوی خپل ټولي هڅې کوي څو جلال آباد ښار او ننګرهار ولایت امن کړي.
مونږ د داعش په مقابل کې خپل ټول امکانات کاروو سي د دوی هغه تحرکات سي په ننګرهار کې وو کاملا خونساشي.
د یادونه وړ ده چې د ننګرهار مرکز جلال آباد په وروستیو کې پر لپسې د خونړیو بریدونو او چاودنو شاهد دی چې په لسګونو کسان پکې مړه او ټپیان شوي دي. په جوزجان ولایت کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې شاوخوا 1.5 غړي افغان ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د ازادي راډیو خبریال جوزجان وایي چې د داعش دغه غړي له خپل قومندان مولوي عبدالرحمن سره یو ځای بیګاش په افغان ځواکونو ته سپارل شوي دي. تر دې مخکې هم په شمالي ولایت جوزجان کې د داعش د 500 غړیو د تسلیمې خبره شوې وه چې د الوتکو په واسطه انتقال شوي. د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ د انتخاباتي کمپاین د پخواني مشر پال منافورت د محکمې لپاره منصفه هیئت ټاکل شوی دی. راپورونه وایي له واشنګټن بهر د ویرجینیا ایالت د الکساندریا په یوې فدرالي محکمه کې د سې شنبې په ورځ د منصفه هیئت 12 غړي وټاکل شول. منافورت لومړی کس دی چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د ټاکل شوي ځانګړي مفتش رابرټ مولر لخوا د راپورته شویو تورونو له کبله محاکمه کیږي. مولر د 2012 کال په مې میاشت کې امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د ځانګړي څېړونکو په توګه ټاکل شوی. پاول منافورت چې 19 کلن دی د 2012 کال د اکتوبر په میاشت کې د امریکا د بانکي قوانینو څخه په سرغړاوي تورن دی. دا تورونه د ټرمپ له انتخاباتي کمپاین مخکې د نوموړي د هغه وخت سره تړلي چې امریکا بهر یې کار کوو. نوموړی همدارنګه تورن دی چې د بهرنیو ایجنټانو لپاره د امریکا له قوانینو سرغړاوی کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې درې روسی ژورنالیستان د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د یو مستند فلم د جوړولو پر مهال وژل شوي. ویل کېږي د روسی ژورنالیستانو د روسیې د یوې خصوصي پوځي کمپنۍ په اړه مستند فلم جوړاو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبرپاڼه کې ویلي د درې واړو ژورنالیستانو جسدونه د دوشنبې په ورځ موندل شوي. د روسیې انټرفاکس خبري اژانس وایي کله چې دا خبریالان له پایتخت بانګوې بهر وتل نو د تلاشۍ په یو پوسته کې ودرول شوي وو. دې اژانس زیاته کړې چې دا درې واړه روسي اتباع د نامعلومو وسلو ولو په دازو وژل شوی دی. د فرانسې خبری اژانس د سیبو د خاروال خولې ویلي بریت وسلوالو کسانو کړی او د موټر چلوونکي په دې بریت کې ژوندې پاتې شوی دی. دا د افغانستان سیمه اونړي مهم خبرونه. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام او فیسبوک کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو بلاک کمیسیون وایي راتلونکی کال په همال میاشت کې به د ولسمشرۍ ټاکنې وشي.
کمیسیون فیصله کرد که انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی در بهار سال آینده 31 حمل سال 1398 دایر گردد.
ایرانی چارواکو د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ هغه وړاندیز رد کړی چې ویلي دي چمتو دی له خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره وګوري. په هلمند کې د بوست په روختون کې د خوارزواکۍ په ناروغۍ اخته ماشومان شمیر زیات شوی دی.
دا وژو اما دا وژو چای مو کولې لږ ما شې دې پر لږه بارون بیا د کلویان شې دې ورته واخستلې هغه شې دې چې خورلې دې بس تر کوم څو دی.
د پروګرام په دوی منی مایک تر ډیره ازادي اوریدونکو اونې ځا خبرونه درته لرو. بیا مام سهار بخیر رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د انتخابات خپل کمیسیون وایي د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو د نیټې په اړه پریکړه نهایي کړې ده. په داسې حال کې چې د انتخابات خپل کمیسیون دمګړې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره په چمتووالي بوختې وایي د سې شنبې په ورځ دغه کمیسیون په غونډه کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نیټه مشخصه شوه. په اړه یې تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمی وایي د دې کمیسون د سې شنبې د ورځې په غونډه کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو نیټه نهایي شوه او پریکړه وشوه چې د راتلونکي هجري لمریز کال د وری د میاشتې په 1 نیټه به د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات په یو ځای ترسره شي. ښاغلی هاشمی پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل
کمیسون امروز
سید حفیظ الله هاشمی وایي کمیسون نن د رایو په اکثریت پریکړه وکړه چې د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو انتخابات په د راتلونکي 1409 هجري شمسي کال په پسرلي کې د وری د میاشتې په 1 نیټه ترسره شي. د ولایتي شوراګانو پخواني انتخابات هم د ولسمشرۍ له تیرو انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي وو. د وسنۍ ولایتي شوراګانو د کار دوره د روان هجري لمریز کال په عقرب میاشت کې پوره کیږي چې باید لپاره یې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې انتخابات شوي وای. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمی وایي تخنیکی او مالی امکاناتو ته په کتو کمیسون پریکړه کړې چې د ولایتي شوراګانو انتخابات هم د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره په یو وخت ترسره کړي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د اعلان شوې نیټې پر بنسټ دا انتخابات له وسخه شاوخوا 8.5 میاشتې وروسته ترسره کیږي. آیا د انتخاباتو خپلواک کمیسون چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره په چمتووالي کې هم له انتقادونو سره مخ دی، په دې څو میاشتو کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره چمتووالی بشپړولی شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمي وویل د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره یو لړ نیول شوي چمتووالی به له دوی سره د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې هم مرسته وکړي. خغلی هاشمی وای تر ټولو لوی کار چې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په درد خوري هغه د رای ورکولو په شرایطو د پوره کسانو د نوملیکنې پروسه ده. دا لیست چې موږ جوړوو دا د ولسی جرګې ولایتي شوراګانو او ولسمشرۍ انتخاباتو ته کارول کیږي، او دا به لومړی ځل وي چې په افغانستان کې د رای ورکولو په شرایطو د پوره کسانو یو لیست وي. خغلی هاشمی زیاته کړه چې دوی ډاډمن دي د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره به نورې چارې هم په خپل وخت په دې موده کې بشپړ شي. که څه هم تر اوسه پورې په رسمي توګه د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ګوندونو یا اشخاصو د مشخصو کاندیدانو په اړه څه نه دي ویلي، خو په کابل کې په وروستیو کې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په نوم د یوې سیاسي ټلوالې د جوړېدو اعلان او د افغان سیاستوالو ترمنځ له نورو ناستو ولاړو څرګندېږي چې بېلابېل سیاسي لوري سر له اوسه د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون لپاره په چمتووالو بوخت دي. ګومان کېږي چې د اوسني ولسمشر محمد اشرف غني په شمول به د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات په افغانستان کې د بېلابېلو سیاسي ډلو او څیرو ترمنځ د مبارزو شاهد وي. په هیواد کې پراخې نامنې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مالی او تخنیکي ستونزې او سیاسي بې ثباتي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې لوی خنډونه ګڼل کېږي.
زما رایه زما حق
د نیزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
آزادی رادیو ته غوښتند د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار وای افغان امنیتي ځواکونه پر نورو سیمو په کنټرول پاتې راغلي. دغه ادارې د افغانستان حکومت د اداري فساد په مخنیوي کې په ناغېړې تورن کړي. د فرانسې د خبري رانس د رپورت جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځنګړي سرمفتش د ادارې یا سیګار تازه راپور پر هغو جدي ستونزو تمرکز کوي چې له کلونو راهیسې په دغه هیواد کې د پرمختګ مخه نیولې ده. دغه راپور د جنوبي آسیا او افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان یو کال وروسته خپور شوی دی. سیګار ادارې د امریکا د عدلي وزارت یو تازه راپور ته اشاره کړې چې پکښې ویل سوي د پراخې ناقانوني کمزوري او ناکاره حکومت او د اداري فساد د ګڼو قضیو د تعقیب لپاره د سیاسي ارادې د نشتوالي له کبله د افغانستان وضعیت کړکېچن دی. د عدلي وزارت په راپور کې د اداري فساد په وړاندې د عدلي او قضایي مرکز د ستونزو یادونه هم سوې ده. دغه مرکز په 2018 میلادي کال کې د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا پرانستل سو څو د اداري فساد هغه لوی قضیه وڅېړي چې عالي رتبه دولتي چارواکي پکې ښکیل دي. د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان په نړۍ کې په اداري فساد کې تر ټولو زیات ښکیل هیواد بللی او ویلي دي چې د پوځ په شمول تقریبا په هر اداره کې د اداري فساد پدیدې نفوذ کړی دی. خو د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي د اداري فساد په وړاندې عدلي او قضایي مرکز د دې پر ځای چې د اداري فساد لوی قضیه وڅېړي زیات وخت یې کوچني قضیه څېړلي، چې وایي د هرات د پاسپورت په دفتر کې د اداري فساد قضیه وه او د دې ادارې دوه چارواکي د $100 په ارزښت د رشوت په اخیستلو تورن شول. لکه چې دغه مرکز په کابل کې د اداري فساد د لویو قضیو په تړاو علني محاکمه پیل کړي، یوازې په روان کال کې درې پولیس تحقیق کوونکي ووژل شول. اوس د دغه مرکز کارکوونکي خپل ژوند ته د خطر احساس کوي. سیګار ادارې ویلي افغان امنیتي ځواکونه د می میاشتې له نیمایي د جګړې په ډګر کې نه دي توانېدلي په هغو ولسوالیو کې چې په کنټرول کې دي د خپلې واکمنۍ او نفوذ ساحه پراخه کړي. حکومت پر هغومره خوره کنټرول لري چې څه باندې یو کال مخکې درلود. د فرانسې خبري ایجنس په حواله وسلولو طالبانو پر ځینو سیمو خپل کنټرول او نفوذ بایللی، خو اوس زیاتې ولسوالۍ داسې دي چې دواړه لوري ورباندې د کنټرول لپاره مبارزه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړې چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د اضافي اقداماتو لپاره پر پاکستان د فشار راوستلو او د افغانستان په مسله کې د نورو سیمه ییزو هیوادونو د دخالت غوښتنه کړې وه. هدف دا شول سوی چې وسلوال طالبان د ډیپلوماتیکو، پوځي او ټولنیزو فشارونو له لارې قانع کړی سي چې دا جګړه نسي ګټلی او باید روغه وکړي. د وروستیو اونیو په راپورونو کې راغلي سره له دې چې امریکا ټینګار کوي د سولې پروسه به د افغانانو په مشرۍ ترسره کیږي، امریکایي چارواکو د طالبانو له ځینو استازو سره کتلي دي. د اجنس په حواله د کوچني اختر پر مهال دواړخي زوربند په جګړه ځپلي افغانستان کې د سولې امکان ته هیلي زیاتې کړې دي.
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
لکه څنګه مو چې په لنډو خبرو کې واوریدل، په جوزجان کې بیګاش په یو نیم سل دایشیان افغان ځواکونو ته تسلیم شوې دي. جوزجان ته ورزو زموږ خبریال عالم رحمانیار همداسې په ټلیفون په کرخه دی. رحمانیار صاحب، ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. دقیقا په کومه سیمه کې دغه دایشیان افغان ځواکونو ته تسلیم شوې دي او قضیه څنګه ده؟
بله، با تقدیم سلام و صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی. مقامات محلی جوزجان میگویند که آخرین پایگاه مرکزی گروه داعش در شمال شب گذشته به دست طالبان سقوط کرد، در حالی که جنگ بین طالبان و گروه داعش در ولسوالی درزاب از 25 روز به این طرف جریان داشت. روز گذشته این جنگ آنها از سر گرفته شد و یک قسمتی از ساحات تحت کنترل داعش بود به دست نیروهای امنیت افتاد و قسمت مهم مانند سردره، مغول و بی بی مریم اینها به دست گروه طالبان سقوط کرد و افراد گروه داعش از اینکه در محاصره بودند مجبور شدند تا به دولت تسلیم شوند. فقیر محمد جوزجانی، قماندان امنی جوزجان، گفت که روز گذشته نیز نزدیک به 30 تن از نیروهای داعش به دولت تسلیم شدند و شب گذشته هم یک 150 داعشی تسلیم دولت شدند.
بله.
در بین تسلیم شده ها مولوی حبیب الرحمن، قماندان ارشد داعش هم شامل است.
بله، تشکر، زنده و سلامت. مننه کو لخپل خبریال عالم رحمانیار له جوزجان ریپورت را کو. د ازادي رادیو خبریالو ویلی چې هلته بیګاش په درزاب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنگیالیو ترمنځ له سختو جګړو وروسته داعش له مجبورې افغان ځواکونو ته تسلیم شوی دی او ویل کېږي چې یو نیم سل داعشیان افغان ځواکونو ته تسلیم شوی دي. د جوزجان امنیه قومندان دا وکړل چې په شمال کې د داعش اصلي مرکز اوس لمنځه تللی دی او ګڼې سیمې د افغان ځواکونو او طالبانو لخوا نیول شوې دي. دوی همداراز تایید کړه چې ځینې سیمې لا هم چې پکې د طالبانو او داعش جنگ روان و، د طالبانو لاس ته لوېدلې هغه د سردرې، مغول او بی بی مریم د سیمو یادونه وکړه چې د داعش او طالبانو په جنگ کې د طالبانو لخوا کنټرول شوې دي. تر اوسه پورې طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي وو چې د طالبانو لخوا د داعش په وړاندې له جنگ به په دې خاطر چې داعش له منځه لاړ شي دوی ملاتړ وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي رادیو ته غواګست. اوس هم الیاس دایی د هلمند بوست روختون ته تللی دی. هلته یې د خوارځواکیو په ناروغۍ اخته ماشومانو سره لیدلی دي او په اړه یې دغه تفصیلي ریپورت جوړ کړی.
د بوست روختون د دوهم منزل د وارد ژړې دروازې ته د ناروغ ماشومانو یو شمېر غلي کسان ولاړ دي. په دهلیز کې د میکروب ضد دوا او ډیټول وبې دی. په یوه نسبت لوی وطاق کې د 15 شاوخوا کې ماشومان بستر دي او په رنګ رنګ جامو کې ناستو میندې زموږ د ورتګ سره په مخونو پوړنی راکاشوي. د بوست روختون ډاکټران وایي په خوارځواکۍ اخته ماشومان اکثره د مرکزي ولسوالیو او ښار ته د نږدو سیمو دي. د لرې ولسوالیو او سیمو اوسیدونکي په ولسوالیو کې د موجودو ناامنیو او خرابو لارو له امله لږ کارګاه ته نشي راتللی. په بست روغتون کې د عاجلو پیښو د وارد یا څانګې مسؤول ډاکټر فضل هادي زیارمل وایي په هغه ماشومانو کې چې د خوارځواکۍ له امله دوی ته مراجعه کوي د تیر میلادي کال په نسبت ډیر سلنه زیاتوالی راغلی دی.
د 2018 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې موږ ټوټل 1550 د سویت غزي مخزن په شپخانه کې بستر کړی وو چې دا فیصدي په 2018 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې 10% زیاته شوې ده. یعنې په دې کال کې د لومړۍ شپږو میاشتو ارقام د موږ 2018 مخزن دي چې موږ په سویت غزي وخت کې بستر کړی دي.
د بست روغتون د دوهم منزل په غواټ کې چې په خوارځواکۍ اخته ماشومان پکې بستر دي ټول 18 ماشومان دي چې لس ورته تازه راغلي دي او د تیرو څو ورځو راهیسې یوازې نه یې بیرته رخصت شوي دي. په دې کې داسې ماشومان هم شته چې تر دریم ځل رخصتېدلو وروسته بیرته روغتون ته مراجعه کوي. کېدای سي زوړ بي خو پر یو سپین دیوال پر یو کاغذي پوسټر لیکل سوي دي شوزو ورځ مبارک سه په داس حال کې چې دلته لاستې مندې ټول ورځ د ناروغ ماشومانو سره شاید شو ورځ ونه لري. روغتون ته راغلي ښځې چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي په دې نه پوهېږي چې خوارځواکۍ یا سوی تغذي څه ډول ناروغي ده او د څه شي نه رامنځته کېږي. دوی د خپلو ماشومانو د ناروغیو کیسې کوي
چې پیدا سو د یادې د ایسال کې دی د ایسال سره بیا مې شیدې باندې وڅول بیا یې د غلط نه پورته کړي نه ورداش کوي چې څنګه شیدې مې ورکولې هر شی مې کوي د ایس پر مختګ نه کوي درغه ولې دی په غو نه کوي بیا مې سو ډاکټران ته چې بوته هغه ټول بوز په شپخانه کې بستر کې ساده کښنی علاج وشو څو دوا نه کوي
دا وځي او اما دا وځي او چا یې مې ورکولې لږ ما شیدې پر لږه بارون بیا د کلویان شیدې ورته واخستې هغه شیدې چې خوړلې دي بس تر کوم څه دی
دا دریم پیره د چیل تم راسته ولایې یا تم روزه کې بیا د مخې مراغلی وو یا نس هغه کیږي یا وګو دی وګو عمل ډیر
دا مور دا مور پرمراسو پر د کښنی باندې برمار کم شیدې چې دا بمراوله لږه نه پر لګې ده لري درد په نس کې پیدا سو کمزوري و ختم بیا م ډاکټران ته وته دا غځې بیا دا د دل تر واستې شیدې نه پر لګېږي دغه وځ بیا دلته سالا تم سوبس
په هلمند کې چې اوبه او خوراکي توکي پرمانه دینو خوارځواکي د کوم څه ډاکټر فضل هادي زیارمل وایي لوچکالی نیولې د نامنوي په خاطر بیکوري او د مند په منځ کې د یاد ناروغي پاره نه په هوای د خوارځواکي د یو شمیر لاملونو څخه دي. د ازادي رادیو سره په خبرو کې ول ځین مند تر شپږو میاشتو پورې ماشومان ته په منظم او پرمانه ډول شیدې نه ورکوي.
غټه ستونزه د مند ناګاهی ده کم معلومات چاغوی خپل ماشومان ته په کافی اندازه باندې هغه مرچ لازم ده شیدې نه ورکوي خاصه توجه نه کیږي خلک معلومات نه لري چې څنګه خپل کوچنیان تغذیه کړي نو دغه د سوی تغذیه د زیاتوالي یو عامل دی بل عامل دی صحیح خدمات ته نه لاسرسی دی وجنه ماشومان په مکرر شکل باندې مرزان کیږي او دغه مکرر او مرزه د وجنه خصوصا د اسهالات د وجنه او د شری د وقایات د زیاتوالي د وجنه ماشومان په سوی تغذیه باندې اخته کیږي چون دوی خدمات ته لاسرسی نه لري.
بست دولتي روغتون چې د بيپلو ډاکټرانو لخوا ورسره په ډیرو برخو کې مرسته کیږي د 150 بستر د لپاره شاوخه 50 کال وړاندې جوړ شوی دی چې د بسرحد ډاکټرانو لخوا دم غړې د بستر د شمیر 320 ته پورته شوی دی. د دې جملې 45 بستر هغه ماشومان ته ځنګړې شوی دی چې په خوارځواکۍ اخته وي. ډاکټران وایي که کورنۍ غواړي خپل واړه ماشومان د خوارځواکۍ نه وساتي تر شپږو میاشتو د میندې خپلې شیدې ورکړي خپل او د ماشوم لاسونه دې پاک وساتي او تر شپږو میاشتو وروسته دې ماشومانو ته تر شیدو علاوه نور اضافي او پاسته خواړه هم ورکړي. محمد الستایی د ازادي راډیو هلمند.
مننه چې ازادي راډیو ته موږ غوښنی ولای دی وسام مرالی بشیر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وای.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز د جلال آباد ښار د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو ریاست پر ودانۍ د سې شنبې د ورځې حملې ته کتلې دي. د ورځپاڼې په وینا د حمله ښکاروي چې داعش ډله هڅې کوي غیر نظامي اهداف ډیر په نښه کړي. په مقاله کې راغلي په تیرو څو ورځو کې داعش ډلې په جلال آباد ښار کې پر غیر نظامي ځایو حملې کړي او د دې ډلې سخت دریځې د افغان امنیتي ځواکونو سره د جګړو پر مهال پر ملکي اهدافو حملې کوي. د ورځپاڼې په وینا طالبانو په دې پیښه کې هر ډول لاس درلودل رد کړي او ویلي دي چې پر غیر نظامی اهدافو حملې نه کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دغه راپور کې دا هم لیکلي چې داعش ډلې په ټوله کې سږ کال د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې نه حملې کړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د هغو افغانانو په اړه لیکلي چې ایران یې سوریې ته د جګړې لپاره لیږي. د ورځپاڼې په وینا په تیرو څلورو کلونو کې زرګونو شیعه نارینه دغې جګړې ته لیږل شوي دي چې د بشار اسد د رژیم په ګټه جګړه وکړي. په مقاله کې راغلي چې دغو کسانو ته امکانات او نظامي روزنه ورکول کیږي چې د سوریې جګړې ته لاړ شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د اټکل له مخې د هغو افغانانو شمیر 840 ته رسیږي چې ایران د سوریې جګړې ته لیږلي دي. د ورځپاڼې په وینا ایران د افغان شیګانو څخه داسې استفاده کوي چې ورته وایي په سوریه کې د دوی زیارتونه په خطر کې دي. په مقاله کې راغلي په دغو افغانانو کې چې ډیری یې د افغانستان له هزاره اقلیت څخه دي، داسې کسان هم لیدل کیږي چې څلور ځلې د سوریې جګړې ته تللي او ژوندي پاتې شوي. له دغو څخه یو شمېر افغانانو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي پر مذهبي انګیزه سربیره دوی د اقتصاد د ستونزو لکباله هم د سوریې جګړې ته ځکه دغو افغانانو تایید کړي چې د ایران رژیم دوی ته د سوریې په جګړه کې د ګډون په بدل کې د میاشتې تر $600 پورې معاش ورکوي. برتانوي ګارډین ورځپاڼې د هغه 9 کلنې نجلۍ په اړه مقاله خپره کړې چې په بادغیس ولایت کې خپل میړه وژلې وه. د ورځپاڼې په وینا دا نجلۍ د پلار د پور پوره کولو په خاطر 2 کاله مخکې په زوره واده ته اړه کړای شوې وه. ورځپاڼې د یونیسف یا کوچنیانو په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې او د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت هغه ګډ راپور له قوله لیکي چې وایي د افغانستان په هرو درو نجونو کې یوه یې تر 18 کلنۍ مخکې ودیږي. سامیا له همدغو نجونو څخه یوه وه چې په 1 کلنۍ کې 15 کلن سړي ته واده کړای شوې وه. د دغه سړي نوم شرف الدین دی. د سامیا پلار چې پولیسو نیولی دی ویلي چې لور یې د کورنیو شخړو د حل کولو په خاطر شرف الدین ته ورکړې وه، خو د ګارډین ورځپاڼې په وینا رښتیا دا دی چې پلار یې سامیا په 1 000 000 افغانۍ پلورلې وه. د یونیسف د راپور له مخې سامیا یوازینۍ نجلۍ نه ده، بلکې سلګونو نجونې د دغسې تاوتریخوالي قرباني کیږي. ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې د نړیوالو قوانینو له مخې هغه کس ته کوچنی ویل کیږي چې تر 18 کلونو یې عمر کم وي، خو په افغانستان کې د هلکانو د واده عمر 18 کاله او د نجونو 14 کاله دی. په افغانستان کې د یونیسف استازي عادلی خودر وایي چې ټول اړخونه باید هڅې او اقدامات وکړي چې د کوچنیانو اجباري ودونه تر 2030 کال پورې په بشپړه توګه ختم شي.
ایرانی چارواکو د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ هغه وړاندیز رد کړی چې ویلي دی چمتو دی د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره د خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره وګوري. ګڼ شمېر ایرانی چارواکو ویلي په داسې حال کې چې ترامپ د ایران سره لاسلیک شوي اټومي تړون ووته او په دې هیواد یې بیرته بندیزونه ولګول، دا ډول لیدنه بې ارزښته او سپکاوی دی. په اړه یې د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه یې راپور اجملان وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې واشنگتن پر ایران بندیزونه لګولي او پر نورو هیوادونو یې هم فشار راوړی چې له ایران سره د سوداګریزې راکړې ورکړې ډډه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د خبرو اترو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ وړاندیز د هغه له اقداماتو سره په تضاد کې دی. ولسمشر ترامپ د دوشنبې په ورځ وویل چمتو دی چې له قید او شرط پرته د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره وګوري. د فارس خبری اژانس ته ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویان بهرام قاسمی له خولې وای بندیزونه او فشار د ډایالوګ مخالف څه دي. قاسمی زیاته کړه ترامپ څنګه کولای شي د ایران ولسته ثابت کړی چې دا غه د تیرې ورځې څرګندونه د خبرو لپاره د نوموړي رښتینی اراده خي او د شهرت ترلاسه کولو لپاره یې نه دی کړی. تر دې مخکې د بهرنیو اړیکو لپاره د ایران د ستراتیژیکو شورا مشر کمال خرازی ویلی وو امریکا سره په خبرو اترو کې د ایران خراب تجربه ته په پام د ترامپ وړاندیز هیڅ ارزښت نه لري. د خرازی په وینا امریکایي چارواکو په خاني تعهدات مات کړي. د فارس خبری اژانس ته ایران د کورنیو چارو د وزیر عبدالرضا رحمانی فضلی له خولې هم ویلي چې د امریکا متحده ایالات د باور وړ نه دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ چې د دوشنبه په ورځ د ایتالیا د صدر اعظم سره په یو شریک خبری کانفرنس کې خبرې کولې وویل زه هر چا سره لیدنې ته تیار یم، زه په لیدنو باور لرم. کله چې ولسمشر ترامپ وو پختل شول چې آیا د ایران ولسمشر حسن روحانی سره د لیدو لپاره کوم مخکې شرط لري، نوموړي وویل
ام ریډي ټو میټ اني ټایم دی وانټ ټو
هغه ترامپ وایي چې چمتو یم چې هر وخت یو غالي ورسره وګورم زدا د قوت او یا کمزوري لیدلوري نه وایم هیڅ ډول مخکله مخکې شرط نشته که دوی غالي وګورو زه ورسره ګورم هر کله چې دوی غواړي
اني ټایم دی وانټ
کچېره دالي د نوښی د په ایران کې د اسلامي انقلاب مخکې دورې د 1990 میلادي کال راورسته لومړی زلوچی د ایران او امریکا مشان خپل کې ګوري د ایران د ولسمشر حسن روحانی یو لوړ پوړی سلاکار حمید ابو طالبی د سې شنبه پورز پر خپل ټوئیټر ویلي د ایران د ولس حقونو تدرناوی د دښمنۍ کمول او بیرته اټومي تړون کې شامل دل به خبرو اترو ته لاره هواره کړي د ایران دولتي رسنیو د دې هواد د پارلمان د مرستيال علي متوهری له خلی ویلي ورسته لاغي چې امریکا د ایران سره لا اټومي تړون ووتل د دې معنی داده چې له امریکایانو سره خبرې بس پکاوي وي نو مولوی ویلي چې ترامپ لا اټومي تړون نه وای وتل او پر ایران بندیزونه نه وای لګولي نو له امریکا سره په خبرو کې هیڅ ستونزه نه و
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com
ازادي رادیو ته وګورئ چې په افغانستان کې د سهارات نیمه بجې شوې ورزو لاندو خبرونه ته ترشپا د جاوز جان په درزابل وسوالی کې یو نیم سل داعش جنگیالي افغان ځواکونو ته تسلیم شوې دي د جاوز جان امنیه قومندان فقیر محمد جاوز جانی نن سهار ازادي رادیو ته وویل چې د مولوي حبیب الرحمن په مشرۍ د داعش یو نیم سل کسیزه ډله لخپلو جنگي او مهمات او وسایل سره دولت ته تسلیم شوې دي په درزاب کې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنز له سختې جګړې ورسته د غشمیر داعشیان افغان ځواکونو ته تسلیم شوې دي فقیر محمد جوز جانا ادعا کوي چې اوس په شمال کې د داعش د ډلې مرکز لمین ځوړل شوی د افغانستان د انتخابات خپل کمیسیون وایي د راتلونکي 1390 هجری لمریز کال د وری حمل میاشتې په 1 به د ولسمشرې او ولایتي شوراګانو انتخاب ملګرو ملتونو په جلال آباد کې د کډوالو چارو پر ریاست د ورستی برید په شمول د غلطه د بریدونو د هغې لړې په اړه غوسه څرګنده کړه چې پکې ولسی خلک او ملکی ادارې په نښه کیږي پرون د کډوالو چارو پر ریاست په جلال آباد ښار کې برید وشو چې پکې 15 کسان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین د پخواني مشر پاول منافورت د محاکمې لپاره منصفه هیئت ټاکل شوی دی روسي د بهرنوي چارو وزارت تایید کړ چې د درې روسي ژورنالیستان د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د یو مستند فلم د جوړولو پر مهال وژل شوی او د تاجکستان حکومت د تاجکستان د اسلامي نهضت ګوند چې پر فعالیت بندیز لګیدلې تورن کړی چې د یک شنبه د ورځې هغه برید کې لاس درلود چې څلور بهرنی بایسکل چلوونکي پکې وژل شول ازادي رادیو ته غواګست د خبرونو تفصیل کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک کې ولولئ د فیسبوک آدرس مو د facebook.com/azadiradio د افغانستان د خزو د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسولینو وي اوس مهال په یواد کې د خزو په پانګو اتنیم سو شرکتونه فعال دي چې د خزو لخوا مدیریت کیږي دوی ویل ک حکومت او نړیوالې مؤسسې ورسره مرسته وکړي دغه شرکتونه لدی هم زیاتې دي شي تفصیل د خان محمد سین پر ریپورت کې
د زیربنا پانګې برېښنا تجهیزاتو ځانګړو ځایونو امنیت او داسې نور اسانتیاو کموالی هغه ستونزې دي چې د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلین یې مطرح کوي دوی دا خبرې د سې شنبه په ورځ په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون لخوا د سوداګرۍ په برخه کې د افغان سوداګرو ښځو د اقتصادي او سوداګریزو ظرفیتونو د لوړولو په دوهم اقتصادي کانفرانس کې وکړې د افغانستان د خزو د سوداګرۍ او صنایعو د خونی رئیس منیجه وافق وویل اوس په ټول افغانستان کې په ډیرو لږو مالی او تخنیکي امکاناتو د خزو 1500 تولیدي شرکتونه فعال دي او که حکومت او نړیوالې مؤسسې ورسره مرستې وکړي په ډیره لږه موده کې به د دغو شرکتونو شمیر زیات شي
زموږ وړاندیزونه د وړو صنعتي پارکونو دي چې خزو ته ورکړ شي سو وکړی شي ګڼ شمیر ښځې چې کوچني تولیدات لري یو چتر لاندې راټولې تولیدات یې وسنجول شي او بازارونو ته لاسرسي پیدا شي
دا غلی وافق په خبره اوس د خزو د سوداګریزو شرکتونو لاره شاوخوا سلويختو زرو کسانو ته د کار زمينه برابرې شوې ده په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون رئیس کینت هالند ژمنه وکړه چې له افغان سوداګرو خزو سره به مسلکي مرستې جاری وساتي پا په یاد کانفرانس کې د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی وویل حکومت او په تیره د مالی وزارت پر لپسې هڅې کوي چې افغان سوداګرو ښځو ته کاري اسانتیاوي برابر شي.
باید موږ کارهای وکړو.
موږ باید هغه کارونه وکړو چې څنګه کولای شو په اقتصاد کې د ښځو رول زیات کړو. زموږ د ټولو دنده ده چې ډیر امکانات ولرو. هیله مند یم چې د اقتصاد په برخه کې د ښځو د فعالیتونو سعودي قوس لوړ کړو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د افغانستان د ښځو په 1500 شرکتونو کې داسې شرکتونه هم شته چې تولیدات یې لکه زعفران، وچ میوې، لاسي صنایع، کندنکاري، قالینې، اوبدلې کالي او داسې نور یو شمېر اروپایي هیوادونو ته هم صادرېږي. یوې افغان سوداګرې ښځې زحل فیضی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د حکومت لخوا په هیواد کې دننه او بهر نندارتونونه جوړ شي د دوی تولیدات به اخیستونکي ومومي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
په بلخ ولایت کې یو شمېر مدني فعالانو او د یو خصوصي روغتیايي انسټیټیوټ لزګونه قابلو د یوې احتجاجي غونډې په ترڅ کې د دولت ضد وسلوالو څخه وغوښتل چې پر روغتیايي مرکزونو بریدونه بند کړي او له دولت سره سوله وکړي. یادو احتجاج کوونکو په ننګرهار کې د قابلو په یوې لیلیې د تیرې اونۍ وسلوال برید وغنده او هغه د اسلام او انسانیت ضد کار وباله. هم مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په بلخ کې یو شمېر مدني فعالانو او قابلو د یو احتجاج په ترڅ کې پر صحي مرکزونو د وسلوالو بریدونو د بندېدو غوښتنه وکړه. یادو احتجاج کوونکو چې شمېر یې لسګونه کسانو ته رسېده د بلخ په یوه خصوصي صحي انسټیټیوټ کې راټول او د ننګرهار پوهنتون د قابلګۍ څانګې په لیلیې د تېر اونۍ وسلوال برید وغانده. اعتراض کوونکو وویل چې قابلې بې طرفه کسانې دي او نه باید دوی د تروریستي موخو نښې وګرځي. ورانوس برنا د یاد احتجاج غونډې یو جوړون کده. هغه وایي چې هیواد ته د سولې د راتلو غوښتنه کوي او له وسلوالو مخالفینو غواړي چې پر صحي مرکزونو تروریستي بریدونه بند کړي.
چون قابله ها مسئول به طرف هستند و خدمتکار یک مادر هستند که در این زمان وقت خدمت میکنن حیات دو نفر نجات میشن میتن. پس ما میخواییم که یعنی سل میخواییم، نباید در دانشگاه ها و در خوابگاه طبقه اوناس چونین یک عمله قرار بگیرن.
نیلاب نورزاد د بلخ ولایت په یوه روغتیایي مرکز کې قابله ده. هغه وایي چې دولت باید د صحي مرکزونو د امنیت په خوندي ساتلو کې باید تر پخوا ډیره هڅه وکړي. د نیلاب په باور چې د صحي مرکزونو کارکوونکي او قابلې بې طرفه کسان دي او په هیواد کې د جګړې دواړه لوري باید یادې مسالې ته پام وساتي. نورزاد په دې اړه زیاته کړه
افراد کې در رس قرار دارن باید آگاه شوند به خاطر کې باید امی د اهمیت تضمین کړي تا همي مسلین بتونند د فضای آرام بیا او به درس خود ادامه بدن.
اعتراض کوونکو د موږ سولا غواړو او پر روغتیایي مرکزونو بریدونه بند کړي. د شهرونو په ویلو سره د دولت او طالبانو ترمنځ د جګړې د پای ته رسیدو وختونه وکړه. احتجاج کوونکو د ننګرهار پوهنتون د قابلګۍ څانګې پر لیلیه د تېر اونۍ وسلوال برید د تکفیري ډلو کار وباله او وی ویل چې عاملین یې پر اسلام او انسانیت نه دي خبر. د ننګرهار په ولایت کې د قابلګۍ څانګې پر لیلیه له برید څلور ورځې تېرېږي خو لا هم امنیتي ځواکونو د دې برید د تحقیقاتو پایلې نه دي اعلام کړې. مجیب الرحمن حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
د سیشن په پرز د خوست د عامه کتابتون نوی ودانۍ له جوړولو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. یاد ودانۍ چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په انګړ کې جوړه شوې د کتابتون او غونډو دوه تالارونه، د کمپیوټر دوه لوی خونې، څلور اداري دفترونه او نور اړین ملحقات لري. په دې اړه نجیب الله الوخیل یو رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام خپور شي.
په خوست کې د عامه کتابتون لپاره د نوي ودانۍ د پرانیست په مراسمو کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له پرمختیايي بودیجې څخه د نږدې دوه کلونو په موده کې جوړه شوې، خوست واري پوهندوی حکم خان حبیبي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د دې کتابتون په تجهیز او اکمال سره به لوستي کسان، استادان، محصلان او نور روڼ اندي د دوی د اړتیا او ذوق سره برابرو کتابونو ته لاسرسی پیدا کړي. حکم خان حبیبی په ځانګړي ډول پرون اند او لوستو کسانو غږ وکړ چې مطالعه ته وخت ورکړي او تر خوای له پانګوالو هم وغوښتل چې د دې کتابتون په تجهیز او اکمال کې مرسته وکړي.
زه په خپل ټولو درنو ولسونو باندې په خاصه توګه باندې په دې علمي قشر والا ځوانانو باندې غږ کوم چې د مطالعه سره خپل مینا زیاته کی او د دې ترڅنګ په ټولو پانګوالو غږ کوم چې د دې کتابخانه په اکمال کې او د کتابونو په برخه کې موږ سره مرسته وکړي تر څو وکولای شو یو ښه مجهزه کتابخانه ولرو.
د اطلاعات او فرهنګ ریاست یو تن مسؤل محمد انور زاهد د عامه کتابتون د ودانۍ د فند سرنګوالي او لګښتونو په باب ګډونوالو سره خپل معلومات داسې شریک کړل.
د ودانۍ په یو پوړ کې جوړه شوې ده، د کتابونو لپاره یو لوی او مجهزه خونه لري، د غونډو لپاره تالار لري، سالون اداري خونه لري، دوا لوی سالونونه لري چې خوشبختانه نن به افتتاح کړل.
د خوست رون اندی او لوستي کسان په یاد ولایت کې عامه کتابتون لپاره د نوي ودانۍ جوړیدل د کتاب لوستنې او مطالعې د کلتور د ترویجولو په برخه کې یو ښه پرمختګ بولي. په پوهنتون کې د ټولنیزو علومو یو تن استاد سپین روان نورزای وایي
هغه ځوانان چې غواړي په علمي ډګر کې کار وکړي، څېړنې وکړي، تحقیقات وکړي، هغه د کتابتون ته ارکلای وایي. خو له دولت یې دا غوښتنه ده خصوصا له تاسو فرهنګ څخه چې باید واځي په هارد کتابونو نه اکتفا ونه شي، دلته باید سافت کتابونه او همدا ډول د هغو نړیوالو ترنيټي کتابتونونو سره اړیکې پیدا کړي چې ځوانان وکول شي خپل ټول ستونزې په دې کتابتون کې حل.
په خوست کې د عامه کتابتون د نوي ودانۍ په پرانیست غونډه کې یو شمېر ویناوالو وړاندیز وکړ چې ځوان کهول کې د کتاب لوستنې د ترویج لپاره د خلکو په ګڼ مېشتو سیمو او تفریحي ځایونو کې په ورته توګه کتابتونونه جوړ شي. د دوی په وینا لیکوال د وهڅول شي چې په ځانګړي ډول د اقتصاد او ټکنالوژۍ په برخه کې د نورو ژبو نوي تالیفات پښتو ته راوژباړي او د امکان په صورت کې د یوې ورځپاڼې خپرېدو ته هم امکانات برابر کړي. بلخوا د خوست چارواکو یاد وړاندیز زونه پر ځای بلل او ډاډ ورکړ چې په دې برخه کې به خپل مادي امکانات او معنوي اغیز په کار اچوي.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او پیرزوینه ومني. یو ځل بیا ستاسو خپل خبرونې ته هرکلی درته وایم او ستاسو راغلي شکایتونه او پیغامونه د همدې پروګرام لاري در سره شریکوم. هله د چي اړوند مسولینه هم اوري او د ستونزو د حواري لپاره لازمی همکاري وکړي. ورزول کونړ ولایت خدې اوریدونکو ستونزې ورچي د اوبو په اړه لري.
ہلو السلام علیکم د کونړ ولایت مرکز اسد آباد خار نه مولای شیخ الله تعالی طرف لاین کیما د زمنګ دغه یو سوند د کونړ ولایت دا کمال یو علدا او د شګی د پاچا صاحب د زین د غی بند شوی دی او د کونړ ولایت د خار نه ایریږي تر نارنګ ور سوالی غزی در او د غزمی کی خبر دی د توکي په ساحه کې چې کله خارجیان او سیدل په د غزګی نه کی غی د ولین دی غن راپوري وته او د غد سره په والا کې یالي خدای غجال تر اوسه پروت دی نو دغه والے کې خزلې ټوټي او کاغذونه پلاستیکونه راځي او دغه جال تن خلی یو لوی مشکل پیدا کړي دي. په دغه کې موږ کونړ ولایت والی واحد الله ترنزی او نور هو چارواکو له تلې او کاغذ په ځان هیڅ وګ نه دی غراولې او کوم خبره نه دا اوریدلې او نه دا کاور کړي دي. چا تیریال ایم ډیر خراب کړي دي ځکه کوم کور کې چې چورګړي یا مګمړ شي هم دی والی تیرار ته یو په دغه کې پراته یو والے کې پراته نو دا زاده راډیو دلاري ز دا مشکل چې لوی چارواکو تر سوم چې دی باندې غور وکړي دغه مشکل خلاص کی په دغه ځګین کې وبډ شو دي د خلکو کورونه وړي دي زمکه براتي خرابې کړي دي او کته زمکه ته وبنه راشي د توکي دغه ساحه نه تر دغه کوز خوړه پورې کوم ساحه ده د عالم بالکل تنگ شوی بند شوی دالې کشي هم نکېږي او ډیر کویان هم د خلکو کې نه ولي دي. نو په دې خاطر باندې زه د ازادۍ راډیو د کارکونکو نه دا غوښتنه لرم چې زما دا پیغام څو څو واري نشي
کې او پیغام لور کې. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم رحمت اللہ رحمت پکتیکا نے سماج سوائم اما دا پیغام دے ٹرانسپورٹ وزارت تدا دی کعبہ مجھر وقت غزنی ترازو نمو تروانان دیر غلطائی پو مچار کی ناکی مسکای سپار لی دی آغا دی متروانان مسکی سپارو سو سو گنچی درے گنچی مچار کی ناکی بیا نفر پرکی دی درواغ ویا یو نفر کم یو نفر کم یو نفر کم اخیر په یو یو ورته دې بیا مسافر چې پات غریبان نه کپتونه کې ناست یو او دې څاغه یې نه د معلومه کرایه یې نه د معلومه سات پنځه سوه یو چې سات درې سوه یو چې ستاره فوت وزاره ته وایا چې پرونه جاندا خو سم که نو ته نه یې پوی خو ورکو چې ارت وغواړي.
بل سلام علیکم د لال نن ناصری د یمن او د ګرمچل سوالې د راچل لکې سره تاسو سره تماس یم زمش خواهش لوړ پوهه چارواکو دغه چې موږ اوبه نه لرو زموږ کښتونه ټول سبا برباد باید زموږ غل خوړل شي ځکه چې په کجکي کې اوس بېخي تر حده وتلې اوبه دي او موږ دغه اوبه نه لرو چې معلومه یې وشي. السلام
علیکم. السلام علیکم صدر ولید هلمند ولایت څخه زموږ په هلمند ولایت کې د کومبو په فابریکا کې د ظاهرشاه بابا او داوود بابا د وخت د اوس د نه د کرزیسا په دوره کې نه د اشرف غني په دوره کې راځي. زموږ مجبور یو چې تاریخ وکړو ولې کوم بمونه